سو تیتلو رہے۔
سلامونه ستړي مشه، زه فرید سیالمو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. پاروستیو کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
هغه ورځو بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پیښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم وه، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزه قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېد سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتماً ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شوې، نه پوهنتونونو ته، نه کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشاد داسې ډېرې کمې ولې، یا څه حساب و؟ خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم، ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا داسې ول، مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو تب زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته، به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه، جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعاً هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نسلزانې دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلانونه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي، مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه درتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې؟ چا سره دې ستړي مشي وکړه؟ څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مې کې ونه ورشته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلې په دې ډول. خو بیا مې لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بددنیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسه اندازه کمې شولې. خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بددنیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته. تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېرې راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس موږ استادانو ډېرې هیلې راکول چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا واغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په هغې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم وو. نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیت وو، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجله جانې په دې راته ووایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازدیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړو، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کښې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کوم به موږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس ښه مغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ را شي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو هم وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره، بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو، ټول صنفي راو. هماغه داشه تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
نجله جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره، د خپلې آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و، وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه دا سیاسي ورځ خبره ده او داسې دا وسې ده، او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و. نو هیله راکول استادانو یو څه وخته پورې، البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت سره کوم بېخي، ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې زموږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک کښې یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی و اول سر کښې، نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچی به ول، یو څو پنسلونه به ول په پلاستیکي به هم ځان سره ځغلول. نو پیل موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې، نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کښې تکړه وې د دولسو کالو کښې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات و فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل، دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کښې موږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه، موږ درسونه به هم وویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې نجونې دا کار کوي، پلې د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچې ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کښې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي، یا که مکتب نه راووزی رخصت چی هلته کراچی پسر بولانی خوریا شور نخود اخلی په دې کارونه کې کمی او کوا
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ به مړل هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بل لګېږي خو راواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښودې کتاب باندې به هم شروع واچوله بیا به ډوډۍ ورسره خوړله
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلی چا وهلی
د هغه کارونه هغه کانډې وکړي موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه څه ووایي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړوله لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلم که کورنۍ به مې ویل چې مه ځم زه به تلم چاشونه غټ کار وو کور به کار وو یا به بل څه مشکل وو یا ته ودونه به ول موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیشي نه ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وو په خپل شوق باندې مکتب ته تلم
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به خو ډېر نه
نسلزانی دغه یو لسم دو لسم صنف چې وی په دې صنفونو کې انجینر ډیر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټول انجینر کانکور امتحان ورکوي ولته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې و او څومره دې غوښتل چې کامیاب شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیاب شي
دا تقریبا زما نه مشره خور بدله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوقو سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړو بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړو او همدا سیاسي علوم مې شروع کړو سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللي وم پوهنتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو کور کې څوک ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه هره خبره د هغې ما سره زما به مغ ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي شوه وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې ستړي کېږي
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې ما به د خپل سیم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به کیسې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه
اشپزي دې زده ده
اوس مې زده وو وروسته د طالبان دورې څخه وزګار کوله
چه ښه پخولی شي
وریجې
هغه چه چې ټولې خراب پخې فکر کوم ټول پکې تنبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسو کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ
نه صاف کړې مې تر اوسه نه دي پخ کړې خو د پخ ښې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونهشي که نه نو هماغه طرفې پاساس څه مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي هدف مې دا ده چې واده مو نه و کړی خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور خاص کار نه کوم ځکه چې موږ زده کړې پوهنتون ته تلل نو زیات وخت به موږ زده کړو کې بوخت وو پوهنتون درسونه سخت وو بیا هر انسان چې له سره کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي کنه نو هغه به ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادې تقریبا څلور پنځه کاله زما استادي مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې ما استادي کړې ده. خاطرې ټول دې شاګردانو سره، لکه د مکتب درو شاګردان، خو تاسو څه معلومات، څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي کنه، نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال لسم صنف کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کخانګي څه به نه ور راوړې، نو ما به دوی سزا ورکول، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیاري کولې چې نه هغه دی زمونږ ویښتان خرابېږي، څه خیر ده څه خیر ده، ومې ووهه پلاس ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، ویښتانو سره مې کار مه لر. نو هغه به ډېر زیات جالي وو چې هلکانو په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلسانې که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې وو، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې وو چې پانتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه، خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زمونږ د رښتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بانه مې را ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار را وړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کېږي، دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکله وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وسي، زیات به دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چه شی کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه، هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړي، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې، دې نه خبره وي معلومات در سره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو، موږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سیمستر چې کوم دی د آنلاین مخته ویسي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه، او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره
کښې، له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کښې ناسته وې، لا واده دې نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به هسي کېږي، او زه ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دې احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د سمف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ سمفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محروم شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، نجونو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونې لپاره خاصه خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته، دلته اوس مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده، نو بس خو د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هره هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد له هغه که هغه واده کې څه مشکل نشته.
نجله، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي، خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتونو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پوهنتون مشروع شي یا پوهنتون، دې مسؤلیتونو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پاتورم باندې سابونسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پاتون نه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیله پوره کړي.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
نجلا د عادتونو او هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګري حسنې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری وه، په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه، خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخته به انجنۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون بند شو، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب او یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نه شو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه موږ غوښتل هغه ترلاسه کړو.
پترنګ پترنګ وختونه دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب جوانان میں وہ پردے مزدورے میں.